رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د کابل پر وخت 2 بجې سوې. زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره خپل تدابیر لري. د فراه ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت د ثبت او احوالاتو په اداره کې له فساد شکایت کوي. ګڼ شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د هغو شپږویشتو قطریانو د خوشي کېدو لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل سوي دي چې تېره ورځ په عراق کې وتښتول سول. او د ایران دفاع وزیر وویل چې هیواد به د لرې واټن د توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول بندیز ونه مني. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټه ورته د منلو وړ نه ده. افغان امنیتي چارواکي په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري او مبارزه کوي. او جمهوري ریاست وایي د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې هیوادونه امن کړي. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټه ورته د منلو وړ نه ده. دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیشنران د قانون له مخې د شپږو کلونو لپاره انتخاب شوي او که اوس لری کیږي دا یو قانوني سرغړونه ده. غلی اوتاکی وایي د غوراوي کمیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه ته د منلو وړ نه ده. د کمیسیون دا مشرتابه د انتخاباتو د تشکیل او صلاحیت قانون له مخې د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوې او ازل یې هم په یاد قانون کې موجود ده. ښاغلی هوتکی ویل چې د انتخاباتي نظام په اصلاح کې باید د کمیشنرانو د بدلولو پر ځای د طرز العملونو په اصلاح کار وشي. د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي له کمیټې سره مخالفت کوي چې د دې کمیټې نوي ټاکل شوي غړي نن خپله لومړۍ غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي. خو د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د یادې ډلې په وړاندې به د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي هم تصویب کړې ده. افغان چارواکو وروسته له هغې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر جنګي فعالیتونو سربیره داعش رادیویي فعالیتونه هم پیل کړي چې تر ډیره پکې خلک هڅوي څو ورسره یوځای شي. جمهوري ریاست وایي د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې هیوادونه امن کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن د ټاپي ال ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نل لیکې د غځولو د پروژې د اهمیت په اړه په یوه غونډه کې ویل چې د ټاپي امنیت نیول به سیمه امن کړي او اړیکې به پراخه کړي. د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان د سفارتونو استازیو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د ګازو د نل لیکې د غځولو عملي کار څو ورځې مخکې د دسمبر په 14 په ترکمنستان کې پیل شو. او اروپایي ټولنې د 2018 میلادي کال په مخه د بشرپالنې لپاره نږدې 1.1 میلیارد یورو مرسته ځانګړې کړې ده چې یو برخه یې افغانستان ته هم ورکول کیږي. د دې ټولنې په یو بیان کې راغلي چې د بشرپالنې په برخه کې د اروپایي ټولنې ځانګړې شوې بودیجه ساری نه لري او تمه ده چې د جګړو، طبیعي پیښو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ستونزو له امله مخ په زیاتېدونکي کډوال او بې ځایه شوي ترې برخمن شي. په بیان کې راغلي چې په دې ځانګړې شوې بودیجه کې په افغانستان کې کورنیو بې ځایه شوي او نورو ستونزو ته هم پام ساتل شوی چې قرار قرار د نړیوالو له لومړیتوبه وی دلیدی. او دا افغانستان مربوط میم خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروی.
د ایران دفاع وزیر وایي هیواد به د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول بندیز ونه مني. حسین دهقان دا خبره پر نورسته تر دی وکړه چې د ملګرو ملتو کارپوهانو وویل چې تهران لا هغو بندیزونو سرغړونه کړې چې ملګرو ملتونو د ایران د توغندیو پر پروګرام لګولې دي. حسین دهقان وویل موږ عماد توغندی د دې لپاره وازمایه چې نړۍ ته وښیو چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپلو ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپله غوښتنه پرې نشي تحمیلولی. د ایران دفاع وزیر وویل عماد توغندی یو عادي توغندی دی چې د اټومي سرګلولې د لیږد وس نه لري. د قطر د هغو شپږویشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخه امنیتي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغمل کولو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یوه ترکي ساختماني شرکت اتلس کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړي وو چې وروسته ټول خوشي شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیتي ساته هم شامل دي. دوهې دغه یرغمل نیونه نه تایید کړې او نه یې هم په دې اړه تبصره کړې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برمته کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د برمته وو د خلاصون لپاره امنیتي ځواکونو پراخ عملیات شروع کړي دي. په عراق کې په تېره بیا د دې هیواد په جنوب شیامیشتو سیمو کې د خلیج د هیوادونو په وړاندې دښمني ډېره زیاته ده چې هغه هم تر ډېره په سوریه کې د کورنۍ جګړې او د اسلامي دولت ډلې پر سر راپورته شوې ده. د خلیج د هیوادونو شتمن سنیان ځینې وختونه د مرغانو د ښکار لپاره افغانستان، پاکستان او عراق ته ځي او په دې هیوادونو کې یو شمیر کامیاب مرغان ښکار کوي چې په خپلو هیوادو کې د هغوی پر ښکار بندیزونه یا محدودیتونه لګول شوي دي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کړی دی. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي یې ټپیان کړي دي. دا پوځي مرکز د بیاشیقه په سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیې پوځ وایي چې د ترکیې توپخانې د داعش پر سنګرونو ځوابي ډزې کړي دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډیرو کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. هغې ایزیدې میرمنې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې وکړې چې پخوا داعش برمته کړې وه، بدلمنی یې ور اړولې وه او د غلامۍ په څیر یې ساتلې وه. یویشت کلنې نادیې مراد بسی تېره ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د داعش ډله له منځه یوسي، ځکه چې دې ډلې د دې په وینا دا او په زرګونو نور ایزیدیانې برمته کړې دي او جنسي تېری پرې کوي. نادیې مراد په خپله وینا کې د ځان د برمته کېدو کیسه وکړه او ویې ویل چې له خپله کوره یې چې په یوه کلي کې وو د داعش غړیو وتښتوله او د موصل ښار ته یې بیوله او بیا دغه ښار د داعش غړیو ونیو. نادیه زیاته کړه کوم سړی ته چې دا سپارلې وه، هغه به فشار پرې راوست چې د جګړې په ډګر کې له ده سره مرسته وکړي. د دې په وینا دې سړی هره ورځ دې ته سپکې سپورې ویلې او وهله به یې. نادیې څو ځله هڅه کړې وه چې وتښتي، خو بیرته به ونیول شوه، خو اخر په تیښته بریالۍ شوه او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي جدي بندیزونه وضع کړي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د اته دېرش هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزه په کار نه وي. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره بلاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لوري تصویب شوی دی او ولسمشر اوباما ویلي دي چې لاسلیک به یې کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ننګرهار د والي دفتر وای د داعش رادیو د پولي ها خوا خبرونه کوي او د مخنیوي لپاره یو شمیر اقدامات کړي.
والي صاحب اړوند مسؤلینو ته چې هغه کې د پاکستان قونسل هم شتون لري، ملي امنیت ادارې او نور ارګانونه شتون لري، د تلر خو کړي تر څو دغه دستګاه کشف کړي او لمنځه یوسي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره خپل تدابیر لري.
زمونږ استخبارات کش په دې حزله باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختمیږي.
د فراه ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت د ثبت او حوالات په اداره کې له فساد شکایت کوي.
ما اراده ده چې فاسد د قانون منګلو ته وسپارو.
د کونړ ولایتي شورا رئیس وایي حکومت باید د کونړ پر سیند بندونه جوړ او برېښنا ځینې ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل مه هیروي. دا آزادی رادیو ده. په ننګرهار کې د داعش وسلوالو رادیوي تبلیغات پیل کړي، خو ولایتي اداروایي د داعش دغه رادیو له پولې هاخوا څخه نشرات خپروي. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې په دې وروستیو کې خپل تبلیغات زیات کړي او اوس په دې ولایت کې د یوې اف ام رادیو له لارې نشرات خپروي.
قائم شو خلافات نظام د شرعت،
كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي داعش غواړي له دې لارې خپلو لیکو ته د جلب جذب لپاره کار وکړي. دی وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي.
دا چې اوس داعش په ختیځ کې رادیو خپرونې لري، د خپل شومو اهدافو د تسرایي لپاره تبلیغات کوي، کمپاینونه کوي، جلب جذب کوي، معنا یې دا ده چې دغه قوې دوی د خپلو لیکو د تقویه کولو لپاره، د نظام د بېثباته کولو لپاره
بلخوا. په دې ولایت کې د یوې محلي راډیو مسؤل فردوس حضرتي وایي د داعش دغه راډیو د دوی پر فریکوئنسي هم بد اغېز کړی او په لرو پرتو ولسوالیو کې د دوی د راډیو څپې تر خپلې اغېز لاندې راوستي.
کومه راډیو چې جوړه شوې ده هغه په غیر قانوني ډول په هماغه کومې فریکوئنسي چې نشرات کوي، په همدغه نشراتو کې ځینې د ننګرهار رسنۍ چې دي، بلخصوصا زموږ رسنۍ چې ده، په دې باندې ډېره اغیزه کړې ده د نشراتو له پلوه. ځینې زموږ اورېدونکي موږ ته زنګونه وایي او همدا وایي چې ستاسې نشرات دلته نه اورېدل کېږي، زموږ په فریکوئنسي باندې کوم نشرات چې دي هغه خپرېږي. نو زه په خپل وار سره د دولت نه غوښتنه کوم او جدي غوښتنه کوم چې د دې مخه ونیسېږي، که چېرته مخه دا به ډېر مشکلات را پیدا کی.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې د یو اف ام راډیو له لارې نشرات پیل کړي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي دغه راډیو د پولې هاخوا نشرات کوي او د مخنیوي په خاطر ولایتي ادارې په ننګرهار کې د پاکستان قونسل نه رسمي غوښتنه کړې.
په دغه جنگ کې دوی ناکامه شوي، یوازې نه برخه دوی ته تبلیغاتي جنگ پاتې ده. دوی د فیسبوک ځینې نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ د راډیو له لارې هم وخت نا وخت تبلیغات کوي. زموږ کوم معلومات چې دي دغه راډیو په ننګرهار کې شتون نه لري، د پولې اخوانه دوی په ښې کوالټي سره نشرات لري، تر په جلال آباد ښار او ځینو نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي. په همدې اړه جناب والي صاحب، اړونده مسؤلینو ته چې هغه کې د پاکستان سل هم شتون لري، ملي امنیت اداري او نور ارګانونه شتون لري، د تلر خود کړي تر څو دغه دستګاه کشف کړي او لمنځه یوسي.
د یو شمیر کتونکو په اند داعش وسلواله ډله اوس غواړي د تبلیغاتو له لارې خپل نفوذ زیات کړي. دوی وایي که ولایتي اداره د دې نشراتو مخه ونه نیسي، نو دوی به په سیمه کې عامه ذهنیتونه ګډوډ کړي.
په همدې حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو ګډوډیو او له نوې جوړې سوې راډیو خبر دي او ډېر ژر به په دغه ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایند صدیق صدیقی هم په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. دی وایي چې د یادې ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
داعش هغه ډله چې د امنیتي ارګانونو په وینا په هلمند، فراه او نورستان کې تر ماتې وروسته اوس په ننګرهار کې د یو مرکز د جوړولو لپاره خپل وس آزمایي. دا ځل خبره یوازې د ټوپک نه ده، بلکې داعش ډلې د یوې تبلیغاتي جګړې تیاری هم نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ختمولو په هدف خپل تدابیر لري او ډېر ژر به یاده ډله له پښو وغورځوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د خلافت غږ په نوم د نوې جوړې شوې راډیو په اړه هم وویل چې په دې برخه کې د دوی کشفي او استخباراتي ځواکونه کار کوي.
مخکې دوی یو مرکز جوړ کړی او د کمپیوټري مرکز یې وران شو، نو دا راډیو به همداسې نه پاتې کېږي. انشاءالله موږ تدابیر لرو، زموږ استخبارات کشف په دې هکله باندې کار کوي او انشاءالله د داعش حضور په ننګرهار کې ختمیږي. موږ د هغوی هلې ځلې او هلته هغه تهدیدونه منو چې په ننګرهار کې ګډوډي شروع کړې ده، اچولې ده. موږ د دوی ډېر کسان وژلي دي، تلفات مو ورته رسولي دي.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې په یاد ولایت کې د خلافت غږ په نوم د دغې ډلې لخوا د نوې جوړې شوې راډیو تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلان لخوا په یو ورسته مظاهره کې د داعش په پلوي د تور جنډو پورته کول هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخ حضور د شتون اوازې ریښتینی کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم اوس په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. جنرال کیمپل ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د افغانستان امنیت شورا د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به یې له مخې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي.
چند ماه به یې طرفه د شش ماه گذشته
لڅو میاشتو راهیسې حداقل لشپږو میاشتو را په دې خوا په ننګرهار ولایت کې ډېرې هڅې شوې چې د دغې ډلې د پراختیا مخه ونیسو. د افغان حکومت د امنیت شورا د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي هم تصویب کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم دنده سپارل شوې چې د همدې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ټولو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي.
افغان حکومت داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم لوی ګواښ ګڼي وایي په کار د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې نړیواله مبارزه وشي. دا په داسې حال کې چې واشنگټن او مسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. په ورته وخت کې سعودي عربستان هم د څلور دیرشو هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړی چې هدف یې په اسلامي هیوادونو او سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
د ازادي راډیو ده. په کونړ کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو استادو د ټاپي پروژې هرکلی وکړ. دوی وویل د یادې پروژې سره به افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډېرې ګټې ترلاسه کړي، خو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کونړ پر سیند د برښنا لپاره بندونه جوړ کړي. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
غونډې ته د کونړ والي وحید الله کلیمزی وویل له ډېرې مودې هڅې کېدلې چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګازو د یوې اوږدې نلیکې کار پیل شي، خو د بېلابېلو ستونزو له امله دغه هیوادونه په یاد کار بریالي شوي نه وو. دا د ولسمشر غنی هڅې وې چې تېره اونۍ له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز رسولو د مهمې پروژې چارې پیل شوې چې افغانستان به ترې په هر لحاظ ګټه پورته کړي.
خاوره کې د هرات، فراه، هلمند او کندهار له لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته، د افغانستان د ټول هیواد په امنیت مستقیم تاثیر لري، خصوصا د هغه زون چې بیرې کې د نزدیک تیری دیوی خبرې دي. پروژې د امنیت تامین په خاطر د مودیر هیوادوال په امنیتي بخش کې په کار وګمارل شي او ضمنا طبعا په ټول ماحول محیط کې په امنیت مستقیم تاثیرات لري. د پروژې سره به صلح راځي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د ټاپی په پروژه خوختی، خو حکومت باید د کونړ سیند وبو ته هم پام وکړي او ترې د ګټې خستلو د پاره دی پرې د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د ټاپی پروژې څخه زیات او تلپاتې عواید ترې ترلاسه کیدی شي.
په دې رابطه باندې د رئیس صاحب جمهور نه غوښتنه ده چې زموږ په کونړ کې چې کوم د کونړې سیند دی، کونړې سیند روان دی، زیاته توجه د رئیس صاحب جمهور واړو چې زموږ حاصلخیز ځمکې د دغه سیند د وجو نه د منځه لاړې او زموږ د کونړ ولسونه د مشکلاتو سره مخ دي.
د مدني ټولنو فعال او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار وای د پروژې کار پیلیده او پای ته رسیدل دواړه افغانستان ته ګټور دي.
ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. د 3.5 تر 3.5 میلیارډ ډالر پورې سالانه عاید د هیواد ترازي، همدارنګ تر 2.5 زره پورې پکې امنیتي ځواکونه مصرفيږي چې هغه د پار ځنګړي نیول کیږي. 14% د دغه ګازونه افغانان برخمن کیږي چې دا افغانان د تله ملاتړ کوي او د همدغه نورو پروژو د پلي کېدو هیله مند دي. د دغه ځای اوسیدونکو ته باید دا پیغام واورول شي چې دوی باید د دغه پروژې په ساتنه کې داسې مرسته وکړي لکه څنګه چې د خپل کور یو غړی ساتي.
مولوی محمد انور بیا په افغانستان کې روانه جګړه د همدی نلیکی پر سر بولی او اوس چې د نلیکی کار پیل شوه نو ورسره به جنگ هم پایته ورسیږي.
دلته دا جنگ چې روان دی د جنگ یو عامل هم دغه پروژه و. زه دته ډیر خوشبینه ما چې دغه پروژه عملی کیږي زمونږ په امنیت کې به هم ډیر مهم رول ولري او د جنگ یو عامل به ختم شوه. دا څه جنجال شو هم دغه پروژه د پاره چې ایران خواري کوله چې دا پروژه زما د خوان لړ شي اقتصادي پیدا ماته راشي. کله چې پروژه عملی کیږي د ایران لاس خپل په دې کې لنډیږي ځکه د دینه بوس نور هغه څه لاسته راوړي. پاکستان که فکر کوم څه د پاره جنگ او فکر یې دا و چې افغانستان به زما قبضه او دا پروژه ماته مفته راشي. نن هغه هم د دې نا امیده دی.
افغان چارواکي وایي له یادې پروژې به هر کال افغانستان ته $400 میلیونه د لارې د ټکس له درکه ورکول کیږي او په دغه پروژه کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او له ګازو به یې 14% افغانستان ته ورکړل شي. ټاپي پروژه چې تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ د ترکمنستان په ماری ښار کې په رسمي توګه پرانیستل شوه، ولسمشر غنی او د اقتصادي چارو نور کارپوهان دغه پروژه د افغانستان اقتصاد بدلوونکې بولي او وایي چې د ټاپي پروژې سره د سیمې هیوادونو ترمنځ شته اختلافات به هم راکم شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس موږ غږله ازادي رادیو اوري. د فرا ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت د ثبت او احوالات په اداره کې د فساد څخه سرټکوي. دوی وایي تر څو چې پیسې ورنکړي نو تذکره نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د فرا ولایتي شورا هم د فرا د اوسیدونکو دغه انتقاد پر ځای بولي. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
د فرا ولایت اوسیدونکي دغه ولایت د نفوسو د ثبت احوالو په ادارې کې د بډې اخیستلو له امله سر ټکوي. دوی وایي چې دغه ادارې کارکوونکي د دوی څخه تابعیت تذکري په وړاندې د 1000 افغانیو بیا تر 1000 افغانیو پورې په عادلانه ډول رشوت اخلي. دوی په خبره کې دغه پیسې ورنه کړي نو 4 ورځې ورته تذکره نه ورکول کیږي.
رشوت زمینه مساعدول و رشوت ته دغه دی چې تر هغه ساعت پورې د ځغلی تر څو چې ته ورته دی ته خپله ورته ووایه چاته چې تاته دا 1000 روپۍ درکوم خو زما کار وکړه.
امروز 4 روزه که مادر گفته اونجا برو اینجا برو اونجا برو جواب مرکز
میگه برو ساعت 1 بجه با 1 بجه میگه برو سبب سبب مودی میگه برو پس سبب دلیل رو خمینه دیگه چیز بازیه. کار پیدادی 200 روپۍ پیدادی 300 روپۍ پیدادی 100 روپۍ پیدادی کار مار مینه. خب
لبل خو د فرا ولایت ولایتي شورا هم د نفوسو د ثبت احوالو په اداره کې د فساد شتون منی. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې هر ورځ ورته فرای اوسیدونکي راضي او په دغه اداره کې د فساد له امله سر ټکوي.
همیشه زبر ولسونه د دې موضوع څخه نه سر ټکولی او همیشه د دې څخه نه شکایتونه راغلي دي چې دا اوس هم موږ د اوس په ثبت احوال نفوس کې د فرا مشکلات شته، فساد شته او د دې د مسلم چې د دوی ځي سلا دي د اوس کلکه غوښتنه ده چې دې موضوع ته رسیدګي وکړي.
لبل خو به د فرا ولایت والی محمد اسف ننګ څنګه په دغه اداره کې د فساد شتون نه ردوي خو وایي چې تر اوسه چا په دې اړه ورته اسناد نه دی راوړي تر څو دوی اقدام وکړي.
ما اراده دا ده چې فاسد د قانون منګلو ته وسپار. اوس داسې واحد چې یو څوک راسي ویایي چې دغه روپۍ دې ما ورکړي دي داسې یو شاهد چې پیدا سي زه اجرات پرې کوم. اما خبری چې خلک کوي چې پیسې اخلي اما یو سړی نه اسري.
په همدې حال کې د فرا ولایت د نفوسو ثبت احوال ادارې مدیر زلمی عیار په دغه اداره کې بډې او فساد نه مني. دا په خبر د کارکونکو د کموالي له امله نشي کولی تذکره پر وخت توزیع کړي نو ځکه خلک د تذکرو د ویش څخه راضي نه دي.
تعداد نفوس زیاده، امکان داره از یک روز به روز دیگه باقی بمونه.
د نفوس شمیر زیاده او دوی غواړي چې ټول په یوه تذکره واخلي. موږ هم هڅه کوو چې دا کار وشي خو نه کیږي او بلې ورځې ته پاتې نو ځکه خلک شکایت کوي. د قانون له مخې دا تذکرې باید 1000 افغانۍ دي خو خلک وایي د دوی څخه د تذکرو د ویش پر مهال زیاتې پیسې اخیستل کیږي او دغه پیسې د مامورینو جیبونو ته لویږي.
دا ازادي رادیو ده. په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې په خوست کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې له لارې 10,000 یو جریبه باغونه جوړ سي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دوی مسلکي کسان به تر 5 کالو د باغونو څخه څارنه کوي. نجیب الله لوخیل نور حال را کوي.
د افغانستان د کرنې وزارت د مالدارۍ او بڼوالۍ ملي برنامه په پام کې لري چې د خوز بزګرانو لپاره په بیلابیلو سیمو کې 10,000 د میوه لرونکو نیالګیو یو جریبه باغونه جوړ کړي او بیا تر 50 کلونو پورې د هغو باغونو څخه پالنه او څارنه وکړي. د باغونو د جوړولو سره په څنګ کې بزګرانو ته د باغدارۍ ټول اړین توکي ورکول کېږي او تر 50 کلونو پورې به د کرنې فنی او مسلکي مامورین له یوې خوا د بڼوالۍ د بیلابیلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنیزې برنامې جوړوي او بل دوریت بل باغونو پر لپسی چارنه کوي. د خوز د کرنې او مالداری رئیس نیاز محمد لعلی زدران وای په یاد ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي برنامه چې د نړیوال بانک په مالی همکاري تمویلیږي په اول ګام کې به د یو کال په موده کې 10,000 یو جریبه باغونه جوړوي.
موږ په پلان کې لرو چې تقریبا په حدود 10,000 یو جریبه باغونه په خوز کې جوړ کړو. اما نور د خوز په خلکو پورې اړه لري چې دوی څومره علاقه نیسي، څومره هلته قریجات موجود دي، په کوم قسم دوی باغونه غواړي، ځکه باغ موږ د خلکو په خوښه باندې جوړوو.
د خوز د کرنې رئیس وړاندې وایي چې تر 50 کلونو پورې به د دوی فنی او مسلکي پرسونل د باغونو څارنه کوي او په دې موده کې به د بڼوالۍ د بیلابیلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنه هم ورکول کیږي.
اصلا د یو باغدار یا د یو نفر سره موږ له 50 کالو پورې کومک کوو. پس له 50 کلنۍ خو یو دا هم پوهېږي چې بهترین معلومات په لاس راوړي، هغه ټرېننګ د شاخه بری په حصه کې، ټرېننګ د دوا پاشي په حصه کې، ټرېننګ د سر ورکولو په حصه کې، د ابیاري په حصه کې، دا ټول ټرېننګونه داسې موږ په 50 کالو کې د میوې د سورت بندي په حصه کې، میوه څرنګه راجمع کیږي، دا ټول ټرېننګونه داسې په ټول د 50 کالو کې به دوی ته ورکول کیږي.
په خوست کې د مالدارۍ او بڼوالۍ د برنامې مشر ډاکټر نقیب الله وایي تر اوسه په دې سیمه کې د مالدارۍ او بڼوالۍ هغه عنعنوي بڼه رواج لري. که چیرې بزګران د بڼوالۍ مسلکي میتودونه زده کړي، نو د بزګرانو د میوو حاصلات به ډېر شي او د باغونو لزمکې به په یو وخت د دو فصلونو پیداوار لاسته راوړي.
دا چې زموږ اکثره خلک اوس هم باغونه جوړوي او مالداري کوي په عنعنوي ډول ده، عصري ډول نه ده، په مسلکي ډول نه ده. که چیرته موږ دا برنامه پلي کړو په خوست ولایت کې، هغه باغدار او مالدار به په دې پوه شي چې موږ څه ډول میوه را جمع کړو او کوم نسلونه کینو او کومې ونې په خپلو باغونو کې کینو.
د یادونې وړ ده، څلور لسیزې وړاندې خوست د حکومت په چوکاټ کې یو شمېر مشهور او پراخ د میوو باغونه لرل چې په یو وخت به پکې زرګونو کسانو د لاس مزدوري کوله. دوی ته به د باغونو له پیداوار څخه د ورځې مزدوري ورکول کېده. خو اوس د دې باغونو زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې، په ځینو کې حکومت یو شمېر برنامې پلي کړي او بیا پاتې باغونه د نه پالنې او نه پاملرنې د لاسه له پیداواره لوېدلي دي.
د ازادي راډیو ته د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو امنيستي انټرنیشنل او هيومن رائټس واچ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه د یو لیک له لارې په دغه هیواد کې یو ځل بیا د اعدام د سزا او درولو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د اعدام سزاوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. په دې اړه د احمد الله راپور اورو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو امنيستي انټرنیشنل او هيومن رائټس واچ د وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته تر دې دمه د 300 نه زیات کسان اعدام کړي شو چې پکې زیاتره مجرمان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ نه وو. یا تنظیمونه وایي چې په دومره زیات شمیر کې د پانسیانې ورکولو له وجې پاکستان په روان کال کې د مرګ سزا ورکوونکو درې لویو ملکونو کې شامل شوی دی. نو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې تر څو یې د مرګ سزا نه وي ختمه کړي، نو تر هغې دې په زندانونو کې د یادې سزا په انتظار کې قید مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد وزنډوي. د ذکر دا چې د یو بل غیر سرکاري تنظیم جسټس پاکستان پروجیکټ تر مخه چې په تیر یو کال کې کوم کسان اعدام کړی شو، نو پکې صرف 3 کسان داسې وو چې ورته د ترهګرۍ په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړی شوه. مشال ریډیو چې کله د مرګ د سزاګانو په حقله داخله وزارت سره تماس ونیولو، نو د یاد وزارت یو چارواکي وویل چې دا فیصله خو وفاقي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې کړی ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی یو مشر کامران عارف وایي،
زمونږ چې کوم عدالتي نظام دی هغه د دې ضمانت نه ورکوي چې مونږ مجرمانو ته پانسي ورکوو. دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي زمونږ په عدالتي سیستم کې. زمونږ پولیس انویسټیګیشن دې برابر نه دی چې هغه نه مونږ دا تسلي وکړو چې کوم ایویډنس راغلی دی دا دومره مناسب دی چې دومره سنگین سزا ورکړی شي. پاکستان دنیا واحد ملک نه ده چې کوم کې ټیرریزم کیسز کیږي یا پکې دا نور سیریس کیسونه کیږي دا کتل شوی دی باقی دنیا کې چې چرته سزا موت نشته الته کې جرمونو سنگین نو یتم نه ده او الته کې کرائم ریټ هم راغورځي
خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د مرګ سزاګانو لوجې په ملک کې د ترهګرۍ پیښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کمواله راغلي دي
مختلف جرمونو کې پانسنې ورکړې کیږي دا غي یو سر خدا او شو چې کوم جرم کړي وو هغه ته دغه سزا ملاو شو او جرمونو کې تاسو لیدلم دي پاږې کې هغه نمونه دما کې هغه نمونه تختول او هغه نمونه چې کوم اوران دی په قتل او غارت کې دا راځي کې 40 نه 50% کمې راغلي دي دویم خبره دا اوسه چې انده پر سوق جرم کړي دا هغه پر هم د چیرې زمانه وړاندې چې جرم کړي دا هغه ته سزا ملاو شو او عقوبت سزا به ماته ملاويږي
یاد دی وی چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د حمله وروسته حکومت د مرګ په سزاګانو بندیز ختم کړو د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر مخه چې دا وخت د ملک په مختلفو زندانونو کې د ونیم زرو نه زیات داسې قیدیان موجود دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی په کابل کې وخت 2:30 بجې سوی له احمد شبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
افغان امنیتی چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش اسلامي ډلې د ځپلو پیاوړې اراده لري او د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره امنیت شورا یو ستراتیژي هم تصویب کړې ده د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتی تدابیر نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه امن کړي دا خبره نن د ولسمشر مرستیال ویاند د ټاپي د اهمیت په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وکړه د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وایي هیواد به د لری وطن وشتونکو توغندوی پر پروګرام هیڅ ډول بندیز ونه مني د قطر د هغو شپږ وشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخ امنیتي عملیات پیل شوي چې تیره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کم څخه وتښتول او د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کړی دی په دې حمله کې د داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي ټپیان کړي دي
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري تاکل چې ویچا افغانستان به د ناریوبي په کانفرنس کې چین نن به په هغه هیواد کې جوړ شي د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی توپ ترلاسه کړي د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې له افغانستان سره به په دغه سازمان کې تر غړی توپ ورسته د یو شمیر ګاونډي هیوادونو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د موجوده ستونزو د حل په برخه کې مرسته وشي
تجارت او ترانزیت په ارتباط باندې د صادرات او واردات په ارتباط باندې کاملا سهولتونه منځ ته راځي او کاملا هغه قوانین چې بین المللي دي هغه نورمال ملکتونه چې نه اجرا کوي هغه اطمان د دبليو ټي او سازمان هغه باندې نظارت کوي
شغل یې کوزی وایي چې افغان سوداګر باید هڅه وکړي چې خپل صادراتي مالونه په نړیوال ستاندرد برابر کړي د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې 2800 بزګران ته د غنمو د کرنیز تخمونو ویش پیل شو دغه ولایت د کرنی مسول عبدالمنان متین ازادي رادیو ته ویل چې په خوالي تخمونه په تیرو 12 کلونو کې خپل خاصیت لاسه ورکړي او دغه نوي تخمونو سره به بزګر ښه حاصلات ترلاسه راوړي شغل متین زیاته کړه چې د دې ترڅنګ په دې ولایت کې 1200 جیر بزمکه د ګلخانی تر پوشش لاندې ده چې په دې اړه تیر ورځ یو کانفرنس هم جوړ شوی و چې څه ډول کولای شو د افغان بزګرو حاصلات ته بازار موندنه وشي او د غور والی وای چې کوشش کوي د شوزو د لاسي صنایعو لپاره بازار پیدا او د صنعتګرو شوزو کاروبار ته وده ورکړي سیما جوینده په داسې حال کې د بازار پر جوړېدو ټینګار کوي چې د دې ولایت صنعتکاران شوزي د بازار له نشتون څخه شکایت کوي او وای چې کورنۍ اقتصاد پر دغو لاسي صنایعو ولاړ دی په ورته وخت کې د غور ولایت د شوزو چارو په ریاست کې د فرهنګي او ټولنیز چارو مسؤله محتاب وای چې دغه ریاست د شوزو پر وړتیا ډیر کار کړی او له حکومت څخه وغوښتل چې د دغه شوزو د لاسي صنایعو لپاره دی بازار پیدا کړي د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده د شوزو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ موسسه د افغانستان تر رهبرۍ په برخه کې د شوزو د ونډې غوښتنه کوي د دغه موسسې مسؤلین وایي چې افغان حکومت باید د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې شوزو ته د سیاسي حضور زمینه برابر کړي په همدې حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د شوزو د حضور او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو ټینګار کوي قسیم سولمل نور حال را کوي.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه مؤسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمنه کړي تر څو ښځې وکړی سي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې پاپام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسی حضور لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډیر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمیر پریکړه لیک پر عمل کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو ته حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیس زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکۍ ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیس صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
And also د سولې په ټینګښت پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د ښځو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرحې او بیاکتنې د برخې مسؤل پروین خلقی ویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجی صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د ښځو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار شوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي شوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند ډېره اغیزه نه ده کړې.
د ازادي رادیو د په کابل کې 2 بجې او 13 دقیقې سوي. اوس د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همدا راز کور کلی په ګډه اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته رپورټ خبرو چې تمه ده له څو ورځې تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړشي څو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. همداراز اوري چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغالی ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی. په دغه ګراوند کې به د افغانستان سیالۍ له دې وروسته د افغانانو په کوربتوب ترسره کیږي. تر ورته مخکې راځو ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولۍ د فاته لس ورځې وخت لري. افغان ټیم په دغو لس ورځو کې د قطر په دوحې کې تمرین کوي څو وکولی شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او اتلولۍ خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ، د دې اتلولۍ د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ته ورځي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحې کې ده او له لس ورځنیو تمرینی لوبو وروسته به هند ته ځي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړۍ دور لوبه کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللي څو په دوحا کې تمرینونه وکړي او له لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. موږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د تلولي لپاره ورځو. دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو. ښاغلی کاظمي ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډېره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم له ډېرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوي دي. د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننۍ ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډېر وو درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوهې ته ولاړل چې یو لړ سخت تمرینونه هلته ترسره کړي. اخوا د ورزش په تیره د فوټبال ځینې پخوانۍ څیرې او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډېر مهم دي، ځکه که له خپلې اتلولۍ دفاع ونه کړه نو بیا به ډېر وروسته پاتې شي. یاسین محمدي یو له همدغو څیرو څخه ده چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکي پلاوی خپله وړتیا وښيي او پرې نږدې شي د 2018 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم د فوټبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل خو له پخوانی روزونکو پلاوي سره یې د پام وړ لاسته راوړنې ونه کړې، خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته. کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې له موږ سره مخ کیږي کولای شو په اسانۍ ماته ورکړو، خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې له موږ سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبې د هند په کیرالا ښار کې کیږي لومړی له بنګلاديش سره د ډسمبر په 23مه، له بوتان سره د ډسمبر په 26مه او له مالدیف سره د ډسمبر په 28مه مخامخ شي. افغان ټیم په داسې حال کې له یادو ټیمونو سره مخ کیږي چې د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې له قوي ټیمونو څخه په ډیر تفاوت لوبې بایللې او په ټیم کې د بې نظمۍ خبرې هم راپورته شوې وي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هند کې ورته د یو لوبغالي ځانګړي کېدل ډېر اهمیت لري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک وایي چې له دې وروسته به افغان ټیم له نړیوالو ټیمونو څخه د هند د اتر پردیش په نویدا کرکټ سټیډیوم کې کوربتوب کوي. دا سټیډیوم د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند د کرکټ بورډ لخوا د یو قرارداد په اساس ځانګړی شوی دی. دا چې افغان ټیم به له دغه سټیډیوم نه څه ګټې واخلي د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو همکار الیاس سلیم مرکه کړی.
خبر ده د ټولو افغانانو لپاره او په سر کې د هندستان د کرکټ بورډ لمن نه کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د کورنی کرکټ په نوم نوې د کرکټ لوبغالی ورکړ. دغه لوبغالی په دلی کې ده او زه باید تاسو ته ووایم چې دغه میدان د افغانستان لپاره ډیر ګټور ثابتېدلی شي. هندستان تاسو بهتره معلوم ده چې کرکټ ډیر غني ده، کرکټ ډیر زیات ده. موږ د ګاونډیو هیوادونو او په آسیا کې چې کوم هیوادونه دي لکه هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلادیش، د دوی همکاري د افغانستان د کرکټ سره ډیره ګټوره ثابتېدلی شي او موږ د دوی همکاري ته اړتیا هم لرو. او په همدې هیله چې لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس حضرت نسیم الله دانش او جریوی رئیس خاغلی شفیق الله ستانگزی د هندستان د کرکټ بورډ د مسؤلین سره شناستې وکولې، هغه د همکاري ژمنه کړې او یو برخه همدا و چې کورنۍ میدان موږ افغانستان ته ورکو چې دغه ژمنه د هندستان پوره کړله. نو دا د کوم کولای شو چې لکه اوس زموږ د نلس کلن لوبډلې لوبې همدا شپه د زیمبابوي ملي لوبډلې سره روانې دي. زیمبابوي ملي هندوستان سره دې چې دا میدان مونږ ترا کړ، کرکټ بورډ مسؤلین دا ډاټ یا دا ژمنه هم مونږ سره کړې ده چې مونږ په راتلونکي کې د تاسو کم تمناتي کمپونو چې یا لوبډلم چې دلته راځي د دوی ملي لوبغاړي به چې وتلي لوبغاړي دي لکه سچن تندولکر او همداشان نور لوبغاړي به موږ لوبغاړو ته په روزنه کې هم همکاري کوي او همداشان په تمرینات کې به ورسره مرسته کوي.
د دې قرارداد چې سوی هندوستان کرکټ بورډ سره په کومو شرایطو کې داسې دا لوبغاړو تاسو ته درکړ شوی ده؟
ډېر ښه، دا زموږ کورنۍ لوبغاړی ده. په دې کې کولای شو چې بېلابېلې ملي لوبډلې را دعوت کړو او هلته موږ کوربتوب کړو. دې سرسنګ کې موږ خپل تمریناتي کمپونه هم په لاره اچولی شو او دغه لوبغاړی چې دا ټول سانتیاوی زموږ په واک کې دي. د ښه شرایط هندستان په موږ باندې نه دي کړي چې هغه زموږ لپاره خپله موږ ستونزې راولاړې کړي.
په خو داسې و چې که افغانستان کوم کوربتوب درلود کوم سیالوي کې افغانستان همیشه داسې کول چې اماراتو ته تلل او هغلته د خپل تمرینات ترسره کول او خپل د سیالوي او هغلته کوربتوب کول. اوس د لوبغالي کې د دې نه وروسته آیا افغانستان کرکټ بورډ هم د لوبغالي نه استفاده کوي یا تر اوسه هم داسې پروګرام ته تاسو لري چې بیا هم امارات ته راځي؟
بالکل، دا لوغاله چې مونږ ته راکړل شوی ده، د غلوب خالد مونږ هر کله ګټه پورته کولای شو، تمناتي کمپونه په لار اچولای شو، نور لوډل وختلای شو. ستان تاسو به تر مونږ د کرکټ هر موسم کې کرکټ کیږي، د ضرورت په اساس مونږ امکان دولو چې امارات ته هم لاړ شو، هلته هم لوبي تر سره کړو او خپل سیالي وکړو.
قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د لوبل میدان د اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو ستړي مشي، غیر قانوني سفرونه څومره خطر لري؟
دو دوی یو ځوان زوی د کښتۍ نه غورځي، خبرې دا ډېر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولزنی کسان لدوم را خطر سره سره بیا په قاچاقي ډول سفر کوي.
پلانای وټل د چرګان دی پولاونه دی، خدای سره سره دا کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړی چې دوه نه میله د دوه چکر نه نیسلو څو کوم چې نه غوښ خپل زمکه.
قدر من دوستانو، خو تاسو هم ډیر داسې کورنۍ لیدلی وی چې بهر ته د تللو لپاره کور د کور وسایل او ان پلو پټی خرڅ کړي. اکثره بیا دا چې په غیر قانوني توګه سفر کوي، د لارې پوګدو کې په عامه اصطلاح سرمال شي، یعنی دا چې له پیسو سره د کور غړي هم له لاسه ورکوي. څوک په غرونو کې ورکیږي، څوک اوبو کې غرقیږي، او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناور ښکار شي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم یوه او بله خبره د دې سبب شي چې خلک له هیواد نه تللو ته زړه ښه کړي. لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي، وایي د کور ټول وسایل او سره زرې د خارج تللو قرباني کړل.
هغه پیسې چې موږ مال خرڅ کړی و، د کور اسباب هم خرڅ کړی، هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف کړو، تر چې موږ لاړ شل ته جنګ ده، ولته جدال ده، داسې بد ورځ ده. مګم د خپل د وطن مرګ هم صحیح ده، قبول ده، خو پاسل دی خارج تاګم نه ده قبول. ته توشک پورې، ته ظرف پورې، ته تلویزیون پورې، ته ټایپ پورې، ته ماشینو پورې، ته خدا چی شه چې اسباب د کور ضرورت ټول هم خرڅ کړه. دا اوس خپل تیلو نه لرم، یو ګټه نه لرم چې په ګټه یې کمه کاوی زه خو ورځه مشکل نشته، د کشتیانو لارې خو بیخي کنه ده چې خلک لاړ شي.
ځینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته هڅوي، بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. د لغمان اوسېدونکی رفیق د خپل زوی پاکله وایي چې اوس ورنه ورک دی.
د دسترخوان سړی به دي، اوس دا د خپل ځان کیسه درته کوم. زما زوی ولا سم سم کې، هغه ته به ناست چې پلاني زوی لاړ لندن ته، داسې پیسې راوړې ته دلته ګرځې، پلاني زوی لاړ داسې مساتی دي، دا دي دا دي دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لېږي. د سره سره عجیب سم سره کېنم چې والکه دغه هلک خو تا بې لارې خود یې کړ، دغه تک سره کم کېږي. دغه ما زوی خو دغه کلی زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تلی راغلی دی، خو نه مزل کوی چې نه دې لګې ده، نه دې تندې ده، نه دې کوم حساب کتاب ده. دا لاره کې خو خلک وایي چې مرګونه دي، تندې دي، لګې دي، دا دي و هغه دي. ما ته یو کړ داسې ماما، ته ولا عجب سړی یې، ته دغه جنه مې چې ونیو چوکې تلاشي ته مې چې ورسو، خپل سړی به ورسره، خپل سړی به له لاسې نیولې چوکې تلاشي نه، او پېښور ته به راشي. ما کره به پولاونو چرګان وي، لغه جنه کراچي د پلانې مهمانخانه ده، هلته به چرګانو پولاونو وکړي. لغه جنه به داسې واوړي ایران پلو، هلته پلانای وټل ده، چرګان دي، پولاونه دي. خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړسي چې دونه میله ده، دونه چکرونه نیزو څه کوم چې نه کوم، خو زه خپله زما کړم دا چکرونه. ما ته وایي ماما دلته سپینګینو باندې خلک کار نه کوي، خامې په شریکه چې وسړی ګورم داسې ده، یعنی په قسم یې راته لاسې کوي چې ټول دکسې کار که پنځه دقیقې مزل وکړو بیا ما دلته واخله حلال مې کړه. قسم په خدای چې دې جلبات تلاشي ته لکه رانه تلی کمه بیا په سترګو لیدلی چې ما زوی سس هم دې تلاشي ته رانه ورک کړی، دم ځان رانه ورک کړی، هغه هم رانه ورک چې چار سه د پچې وایي هلک د هلک دې څکه پاکستان کې بندي سه ورک څوکې تلاشي نه خواته دم مخ سره ادرس نسته، دم ځان پټ کړان. دا لحظه دې په ما تي وي، یعنی قسم درته کوم چې په دې وکې دې ما ته لاس ته راغلی وای چې دا شرم بغاکو دا غوښې پېښ کولی وای ټوټه ټوټه مې کړی.
Thank you.
قاچاقبران کومې وعده چې په پایل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عملي کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هر دقه یې ځان په مرګ سبب و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی، خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره و په چیغو یې ژړل.
بس که چاکبر ورته نن دیاړو سبا دیاړو بس همدغه انتظار یې پې کوو. په دې کې شپږ میاشتې پې تېرې کړې، بلغاري په لارې روان کړی و. د نولس ورځې یو کمره کې اچولي و چې بس د باندې لمر نه و په سترګو لیدلی، بس دا نولس ورځې د په زړه تېرې کړې ده. هلته پکې کله په یوه لارې او کله په بله لارې د یونان په لارې هغه کوله کښتۍ کې اچوله، کښتۍ ټوپلس کښتۍ وه، هغه شکېدلې وه. بس بوټو ته لاس اچول، دوی خپل ځانونه بېرته ته راویستلي وو چې کتلي د غاړه کې څلور دانې په ډنډ کې پراته وو، مړ شوي وو. زیاتره خلک چې دي کورونه خرڅ کړي وو، ماشومان ورسره وو، زنانه وې. مزل چې پکو نو زنانه خپل ځان چې خو دا ما ورور سره یو وړه ماشوم وه، پنځو کلو کې شپږ کلو، دی یو رقم ته زړل، یو فریاد یې کړ، بیا ما ورور ته نه واخېسته، بیا چې ونیول بېرته را واپس کړه. نو ډېر سخت سخت لارې دي، نو په دې کې هېڅ په کار نه ځي. د ماشومان او د زنانه په دغه لاره باندې ولي ډېر سخت لارې دي، دي کې مرګ راځي، درد راځي. بیا زنانه ته خو بالکل حق نه ده چې په دغه لاره باندې لاړې شي.
د کابل اوسېدونکی ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لاره له غلو سره مخ شوي، پیسې ور نه اخیستي او دوی وژلي دي.
بیڑی پی چپ شوی دی، مایان خوڑلی دی، مڑی دوسا پوری ورک دی، دا یو دویم دا چرتا قردانو نیولی دی، بیا پیسی تینا گوختی دی چی منگ تا دونا پیسی را کتا خوشکوو، که پیسی را نکی منگ دی بی خوشکوونا ور سر بندیان دی. دیر ظلم دا افغانستان دا خلقو سر کی دیر اتیاجی پی تیر شولی، خلقو ناسی اثار پاتی شولی، پا دریابو که پا زنگلو که تینا پاتی شولی.
قاچاقبران پیسې اخلي، بیا د دې پروانه لري چې څوک ژوندي تیریږي او څوک مري، چې سخته پیرا شي خپل هم له ځان سره راوستلي کسان له مخې چپوي، د مرګ او ژوند غم نه کوي.
دوی ورته چې پیسې نه لرم وایي، بیا پټای ګرو کا کور خرج کا، دغه پروانه کې بیرته بل سره جوړ کې، د ته بازی ورکی په دې شکل سره دا بیچاره راځي، کورم خرڅي، جایداد هم خرڅي، دا پیسې قاچاقبر ته ورکی. وخت قاچاقبر ته ورکل الته وړي، یو ځای ته چرېسي کې پیغ ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي، یو خونه د پولیس پر اغلی. قاچاقبر ورختا سوې ده، ټکان ورته وکړ، پامل سره مور یو پلار یو ټول مکمل فامیل په سن کې غرق شو. اکثره وخت ما غیا ته راځي، یا د ځواني وي تکاش کې دغه بجا دم نه وځای کړه.
قاچاقبرانو ته د لارو مشکلات معلوم وي، هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیای نه پرېږدي چې لاړ شي. سید عمر له همداسې کسانو څخه دی.
دا زموږ کورنۍ بېدون دي، ما د کور نه خارج ته په دې کاچاکي لارو باندې روان دي. دا خو ما لیدلي دي چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکي خلک لیږل دي ما شریکو، ما ورته اتلس کسان د مو کام کې برابر کړو، دا زوی د ولېږ ورسره. ما ورته وویل چې یاره دغه نندن دي، ما دا پېښور دغه ته راسیم، ولاکه د ما زوی ولاړ شي، ځکه ما د نندن دا مسافریان او دا شونه نه خوښېږي، دا زحمتونه او دا په لارې تګې او وږې او دا ستومانۍ، دا د ما نه خوښېږي چې څوک خپل لاس خوار کې ځان خوار کې. افغانستان کې ډېرې پیسې دي،
نو څنګه کاکا خلکو اولادونه ولېږل او خپل دې نه لېږل؟
نو خپله خدای اشتباه راته ښکارېدله،
نو د خلکو دې ولې لېږل؟
په خپله داوطلبۍ تلل، تر زمان تربرونه دغه تلل، شوکې درلود او سړي سره مې مخ کړل. سړی مې انډیوال و، نور شراکت تجارت نه ورسره و. پنځه کاله شپږ کاله ښځې ناستې، یو مې لېږلی پرون بل پرون راغی، زه لوګر ته ورغلی وم، اووه کاله ده په نندن کې تېر کړه. زوی زلمی د قرآن کاري و، ده نه ولیدلی پرون راغی.
په لاره دوی څومره زحمتونه تېر کړي وه؟
درې شواروزه نه ده، درې شواروزه موږ وای چېرته که بسکټ یو چاکلیټ جب کې دا وخور کې، نور بس ډوډۍ موډۍ نشته. شپاړس کسه اولس کسه دا غواګۍ موټر نه دی، په دې کې اچي دا په دې کښتۍ کې زحمتونه وای. یو جي کې رانه کښتۍ والا وتښتېد، کښتۍ والا رانه تښتېدل، یو کښتۍ ورته وای زه خپله ناست وم، لار مې وای نه پېژانده. کامی سلطان خیل انان نراشه دلته مړ سو، ورک سو، مړ ژوندی ورک
څرقمرسه
په لار کې غلو نیولې تختولې.
د کابل اوسېدونکي مرزي د خپل دوستانو له کیسې سره د هم وایي چې تر هر څه ښه ده چې په خپل هیواد کې ځان ته آرام ژوند جوړ کړو.
زموږ یو خپلوان مو بهترین کورې مکریانو کې لرودو، هغه کورې خرڅ کړ، بیا لاړل سره هند ته چې موږ به وځو. نو هلته چې لاړل د یو نیم کال ماشومان د مکتبونو نه پاتې شول، چون هلته یې کیسه اچولی و، هلته خو په زرګونو افغانان پراته دي. نو دونه کیسونه چېرته زر دغه کېږي چې دا دوی لاړ شي. اوس بېرته راغلي دي، اکوریم د لاس نه لاړو اڅه چ پیسې وی اغه الته وخړلې او بیرته چراغلی دینو په خالی میدان پاتې دي. یعنی دونه سره اقتصاد خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته مکتب کې شامل کی یا دغه دوی سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب هوا په یو مملکت کې بنسته مونږ چې وغواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړو همدا مونږ ته خارج ده. نو سړی کوشش وکړي همدا جای مونږ ته هر شی ده چون څه خپل وطن هم د لاس پکې مزه دري. نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې د آرام ملک هم یو دغه کیږي. نو بس چې مونږ تاسو خپل تعامل ونه کړو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کیږي چې دا ټول خارج ته ځي نو د ملک شاته پرېږدي.
به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن بشپه زما د یار په کوم مخاندي جلوګر په کوم هټ په کوم دکاندي دکان بھائی دخانی شرما بولے بھائی حسن کم ترکانی بٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی امراحان بھائی پاکان کنا پاکانی دن چھوے لے ہم اسما دل دیار دل بلی نچوی لجے کمس مدل چیواورت دیار دل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے جم چھب سادوی کبھوی پتشان بش کست زہر پزروی لتک مو پے تزلت غم پخلوی دم قدم بے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دفاوی سداوار تا غر سے تم دہر پہ خوری یار پا سفر تلے زب کوریم سداوار تا غر سے تم دہر پہ خوریم چھنی یار پا سفر تلے زب کوریم شان بش کست درومی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آبلے بئے وہی دینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تھی کم نگ محبت هم دم نشوم دیار په دا غربت کې دا کوم شرم دې کوم نن په محبت کې چې هم دم نشوم دیار په دا غربت کې خنده تلیوی کنوی دزرا غم به خل تلیوی کنوی پداخت پیپ سندلیوی کنوی چا بحال تر پشت تلیوی کنوی کٹ پوزائی بای مندلیوی کنوی چوار بمسته دلی وی کنوی نشت ماغون دی بی پت سوک پیاری چه غم خور نشم دیار پتا خواری خیم نشت ماغون دی بی پت سوک پیاری خیم چه غم خور نشم دیار پتا خواری خیم Sarah